شپږ بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅو ته د امریکا لوی درستیز محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. د جنرال دانفورد دا څرګندونه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. وسله والو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژلې دی او ایران د هغې تیل وړونکي کښتۍ چې د جولای پر 14مه یې نیولې وه له 12 تنه عملیت څخه 9 تنه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل. یو لوړپوړی امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي، موږ محتاطانه خوشبیني لرو په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جنفورد دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شوراباک او ریګستان ولسوالیو کې پرافغان امنیتي ځواکونو ډلهیز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. ښاغلی بارکزی د دغو بریدونو د تلفاتو په اړه وویل:
په هغه کې یو شپېته نفر طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي چې په دې کې حساب ځواکونه بمبار وکړي چې په هغه کې اوویشت طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې دانې لنډکوزر مچران او مهمات سلار هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یو بل برید کې چې وایي تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلور افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا وسلوالو په غزنی ښار کې یو قومي مشر وژلی او یو خبریال یې ټپي کړی دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې معلم عبدالرازق د وژل کېدو په اړه عبدالرازق نن غرمه وژل شوی دی.
نن غرمه شاوخوا 12 بجې د غزنی ښار برېښنا شرکت ساحه کې یو تن قومي مشر معلم عبدالرازق د بیغژه تومانچې په وسیله په شهادت رسولی دی او له نومه وروسته چې په دوکان کې یو ځای د احمدشاه احمدي په نامه ملي ټلویزیون خبریال و هغه هم برسلان ټپي شوی دی.
معلم عبدالرازق له غزنی ولایت څخه د ولسي جرګې لپاره د راتلونکو ټاکنو احتمالي کاندید و. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو تکسیس پلاوی نن سهار اندونیزیا ته ولاړ. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او زیاتوي چې دغه پلاوی به له اندونیزیایي چارواکو سره د افغانستان د سولې او راتلونکي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تمه د راتلونکي میاشت په اندونیزیا کې د دغه هیواد افغانستان او پاکستان د علماو کنفرانس جوړ شي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه د دې کنفرانس نیټه د اګست 28مه یاده کړې. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. د اندونیزیا حکومت تر اوسه دغه هیواد ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه څه نه دی ویلي او دا هم معلومه نه ده چې دا سفر د علماو له راتلونکي کنفرانس سره ارتباط لري که څنګه. زموږ غلا زده راډیو اوري. ایران د هغې تیل وړونکي کښتۍ چې د جولای پر 14مه یې نیولې وه له 12 تنه عملیې څخه 9 تنه خوشي کړي دي. دا خبره هندي چارواکو نن وکړه. تهران دغه کښتۍ چې ام ټي ریا نومیږي او د پاناما بیرغ ورباندې و د تیلو د قاچاق په تور نیولې وه. تېره اونۍ هم په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیل وړونکي کښتۍ د نیول کېدو له کبله په دې وروستیو کې له ایران سره د بریتانیا او امریکا ترمنځ ترینګلتیا ډېره سوې ده. د هندي چارواکو په خبره لا هم یو وشت هندی وګړي د ایران په توقيف کې دي چې په هغوی کې درې تنه د امټیریا کښتۍ او اتلس تنه د بریتانیا د تیلوړونکي کښتۍ عمله ده. هند د جولای پر 15 اعلان وکړ چې په ایران کې د هند ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړل سوې چې د بریتانیا د ستینا امپیرو په نوم نیول سوې کښتۍ له عملې سره وګوري. په عین حال کې د ایران دولتي رسنیو نن ویلي چې د ایران او بریتانیا ترمنځ شخړو کې به عمان منځګړیتوب کوي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران او عمان د بهرنیو چارو وزیران محمد جواد ظریف او یوسف بن علوی بن عبدالله به د جولای پر 18 یعنی سبا په تهران کې سره وګوري. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې وویل په راتلونکي پسرلي کې که خدای غوښتي وه د 2020 په اپریل کې به موږ وتوانېږو له دې سیستمه کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی وایي. دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جیټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانېږي د F-15 ډوله جیټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. د خبرونو پای
دا سجی رډو ما شمنی خبری مجل آوری د امریکا لوی درستیز د افغانستان د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی ښکاره کړې ده. د جنرال دان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. بلور ته د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن د سولې خبرو ته هیله من نه ښکارېده.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پاتې رسېدی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدی شي.
په دې خبري مجله کې مو د ملي او محلي پولیسو د هغو 110 کسانو له حاله خبره وو چې له بدخشانه له جګړې پوشا شوي او پارون ته یې مخه کړې. د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپي د ماینونو د پلټنې لپاره روزل کیږي. د مرکز ته مو هم ورولو. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز نن وویل چې دی د افغانستان د 30 کلنې جګړې پای ته رسېدو ته محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف دان فورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اوړ مورس په کابل کې وو او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کړې وې. اسمت ساروان راپورټ لري.
د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دان فورد چې بغداد ته تللی له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وویل هغه هلې ځلې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړي په تیرو 30 کلونو کې واشنگټن نه دی لیدلی. د ښاغلي دان فورد په وینا دغه هڅو امریکایي چارواکي د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو ته په محتاط ډول خوشبینه کړي دي. دان فورد دا څرګندونې یو ورځ وروسته له دې وکړې چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. ارګ د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د لوی درستیز دان فورد د کتنې په اړه ویلي چې ولسمشر دې ته په اشاره چې افغانستان هر ورځ له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي وویل تروریزم مشترک ګواښ دی او باید له دې شومې پدیدې سره مبارزه دوام وکوي. جنرال دان فورد په بغداد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالب استازو ترمنځ د دوه خبرو ته په اشاره وویل هغه څه ته په کتو چې اوس زلمی خلیل زاد کوي او تر دې وړاندې په ټول تیر وخت کې داسې څه نه ولیدل شوي محتاطه خوشبینی شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا حکومتونو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په تلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي. ښاغلی غنی په روانه اونۍ کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغې وینا په اړه له واشنگټن د وضاحت غوښتنه وکړه چې وی ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي 10 میلیونه انسانان ووژني. د کابل او واشنگټن په ګډ بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت څنګهړي استاسي وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبر نن په ټویټر کې کړی دا او د ولسمشر اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان حکومت وړاندیز کړی دی چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو تر دې دمه طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. بل لورته د افغانستان اسلامي حزب چې مشي ګلبدین حکمتیار کوي د سولې پر راوستلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یوناسته کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سوله چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کې لپامه وغورځول شي د افغانستان خلکو په تیر د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پات رسیدلی شي او نه ډاډمنه سوله تامینېدلی شي. خونړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو اسلامی په سولې ټینګار کړ. دولت باید د ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. ښاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقولې غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې پر روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشه په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوی په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تمه ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي. دا کمپاینونه به شپېته ورځې دوام وکړي. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر دې موضوع بحث لرو. دا پروګرام د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي او تر 5 بجو پورې دوام کوي. د یو ساعت موضوع یې د انتخاباتي کمپاینونو مسئلې ته ځانګړې شوې ده. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړو. البته تاسو که دغه اوس هم قلم یا کاغذ لري او یا په موبایل کې ټلیفون شمیره یاداشتولی شي. زه به دا شمیرې تاسو ته ووایم. د ازادي راډیو په ټولو ژوندیو خپرونو کې له دې ټلیفونونو تاسو استفاده کولی شئ. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0800 202 1550، او نړیواله شمیره مو ده 00202 1240. تر شنه اسمان لاندې پروګرام په یاد لري سبا له 2 تر 5 بجو پورې، او د دې پروګرام یو ساعت د انتخاباتي کمپاینونو مسلې ته ځانګړی شوی دی، او په دوهم ساعت کې پر ملکي تاسیساتو د طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو د بریدونو موضوع ته اختصاص شوی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په ورستیو کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. خو اوس په نورستان ته مخه کړو. د نورستان مرکز پارون ته له جګړې پښه شوي د ملي او محلي پولیسو 113 تنه رسېدلې دي. دوی د بدخشان له کران او منجان ولسوالي څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړې ده. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه به یې مخته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې 13 ورځ ورسره یوځای شوي او پارون ته یې را رسولې دي. تر اوسه د کران او منجان څخه 110 تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېږله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی و. خوراک او څښاک ورسره خلاص شوي وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړي چې په کران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لاره پیدا کړې وه، او هغوی امنیتی ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه چې یادې جګړې 9 ورځې دوام کړې. دوی 2 ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولیږي، خو د 9 ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده. نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وایي د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي، خو د دې هیله مند دي چې بیرته کران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو دپاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کران او منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیروی د مهماتو د نشټوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول، چې د هغې جملې څخه 113 تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوې دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې وه، خو مځکې نه دي ورکړل شوې. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکره شوی مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کاله کېږي چې هیواد ته راستنه شوي، خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه مورې سراج الدین میګم، سره وادي سوي دي. حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرین ته تللي، هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې. به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر لا پلاس کې لرو، بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. موږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تک پښیمانه دی.
نوم یې محمد عزیز هیله منده، د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړی چې وروره یو نمره ځمکې درکو، څوک چې کورونه نه لري هیڅ نو عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډیر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي، وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نه ورسره حکومت کومه مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبوره شو چې لاړه پاکستان ته. اوس بیرته پاکستان ته ځي، ډیر په مشکلو شرایطو کې هغه هلته زندګي کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق هم مني چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
هر شون به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط واسوین حذف شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همین معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد واسوین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 3000 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه را سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونه له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالی، آزادی رادیو، بغلان.
ستاسو له پیغامونو
سلام
کریم الله، ما د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ورور جانه، دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده، د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده، د جلال آباد نه په طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي. څو وارې دغه لاره ویستې ده، خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي. وسلام.
نبیولا زبلی د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې اوسېږم. زه له زابل نه د غزنی په لورې په میاشت کې ځم راځم له ډېرو ملګرو سره، همدلته په یو کار مصروف یم. خو کله چې زابل نه حرکت راسوم د لارې په اوږدو کې چې له زابل تر شاجوی نه دا لارې ډېره کندو کفر دی، هر وخت چې کله مرځو په دې لار په اوږدو کې ګڼ موټر چپه شوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند په کې تباه شوی وي. نو لطفا مهرباني دې وکړي د افغانستان حکومت د دې سړک غم وخوري تر څو د دغو هېوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په وروستیو کې، یعنی تر شپږنیمو بجو مخکې، ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یو خبر له مخې ایران توغندی آزمویلی دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړی دی؟ له عصمت ساروانه به د دې مسلې جزئیات واخلو چې دا موضوع یې څارلی ده.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قولې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لورې د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پرلپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوته ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برتانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برتانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اټومي پروګرام پر سر راولاړ شوی دی. دی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لورې د نوي توغندي ازمیښت د زور ښودلو معنا لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکېچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمایلی دی، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی. او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړنی امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوي چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دی، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبرې فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیښت د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیښت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کابل کې د ماین موندلو او خنثی کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي. دلته نږدې 200 سپی روزل کیږي تر څو ماینونه وپلټي او ماینونه بیا د زده کړې او ماینونه بیا خنثی کړي. د فرانس پریس اژانس په استناد فرشته جلال زی راپور لري. راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع کیږي.
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپی روزل کیږي. د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي.
که سگ نباشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خستکن دوچار میشه. ما سری سگای خود اعتبار داریم که اینا باشه که بایقه نوازش میتیم، ما بالای کار اینا اعتبار داریم.
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي. دلته روزل سوي سپی په پوځي پوستو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشۍ کې ونډ اخلي. په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسؤلیت ډیر ښه په دقت او سرعت ترسره کوي. خو د سپو روزونکي وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی. دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي.
یا امره یک رفیق، یا امره یک طفل کمی باشی با یک قسم باید امرای سگ باشی. بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه.
پا دی تعلیمی مرکز که چه پا کابل که دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیجی او دا دوی روزنه دو کاله وقت نیسی. دا دو روزل شو و سپو ساتنه هم ارزان کار ندهی. د ام ډي سي په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1909 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و. دا پروګرام وروسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالند استول کېدل، خو له 1909 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورني سپی روزل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له سازي اړیو بلی کی همدا شیبه زموش د سفر پر کلی تیز باران وری. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کی د درویش کلی د لارې د کانکریټ کار به په څو ورځو کې شروع شي، موږ ورته خوشاله یو.
رحمانی له زابل بیا په راستول سمس کې لیکلي دي حکومت باید د شاجوی امنیت ته توجه وکړي کنه دا ولسوالي له سقوط سره د پوینا مخامخه ده. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي ک پاکستان لس کاله مخکې د سولې هڅې کړې وای نو په زرګونو افغانان به اوس نه شهیدان شوي او پاکستان اوس د ګوادر د بندر لپاره دا هڅې کوي. انګار خروټی لیکي د محلي او ملي پولیسو په شاتک خواشینی کړم باید داسې کړنې تکرار نشي. البته دی له بدخشانه د نورستان په لور د پولیسو د شاتک مسلې ته اشاره کوي او همدې مسلې ته سعادت له زابل اشاره کوي. دی وایي د بدخشان له پولو پوشا شوي پولیس باید نوې پوشا شوي او حکومت ورسره نازواني کړې ده. البته د نورستان چارواکو بیا مرسته ورسره کړې ده. دا ساجی رادیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد سیبر، خسته نباشین. سلام.